څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. په افغانستان کې د څښاک د اوبو د ستونزو په اړه د اسدالله لودین تفصیلي راپور مو اورېده. اسدالله لودین به په 15 دقیقې پروګرام کې چې شېبه وروسته پیلېږي ستاسو کوربه هم وي. خو لومړی خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوي زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو له کبله مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامونه وشي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یوه ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغېزې ویجاړوونکې بللې او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له کبله له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ له غړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې. د راپورونو له مخې د پنجشیر محلي سندرغاړی موسا شاهین د طالبانو له بنده خوشې شوی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشې شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قمندانی یا سنت کام وای ځواکونه نن سهار د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم مشر چې په منځني ختیځ او اروپا کې د تروریستي حملو په پلانونو کې لاس لر په نخه کړی او په غالب ګمان وژلی دی. د قمندان ویلي پر دې مشر حمله د سوریې په شمال کې د هلیکوپټر په وسیله شوې ده. د امریکا پوز د داعش د دغه مشر نوم نه دی ښودلی، خو ویلي دی چې دوه نور وسلوال هم په دې برید کې وژل شوي. او د اوکراین پوز وایي سرتیرو پرون د ختیځې دونیتسک سیمې پر لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې شپېته حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې ویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پاوځ همداراز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پاوځ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایلونه ویشتي او 20 هوایي حملې کړې دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت جګړې
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستیو شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست 4 ورځې وړاندې دوحه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډوي هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند د غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتنې دا دي چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی، خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې لمشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحه کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوې، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
مننه.
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس و او د سمرقند د کنفرانس په آخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوی دی. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او سوله مسله، د استقلال مسله او همدارنګه تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوی ده. او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوی ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کنفرانس و او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کرد او وزیر خارجه د ایران هم، مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که دا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجود دي.
بله سادات صاحب، بخښنه سره دغه ډلې چې تاسو یاد کړې پخوا طالبانو نه هم دا ډول پوښتنې موږ کړي. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لوی ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري او د ده په ټکو دې ډول ډلو د موجودیت یادونه همدغو ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول تام وست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې د فکر کوي؟ دا ټول هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري په یو ډول؟
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوه لیدنې کتنه لا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمونگ د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او همدارنگ ایران و روسیه اشتراک درلود، اما اگر پر دوها که خوی عادی لیدی نکتنه و چه خاقل تانویست ده آنان سره او ده قطر ده مسئولان سره و کتل، دا گمان نکم چه دیر با اهمیته وی. خو معلوم دار ده امریکا ده منافع ملی پر بنیاد دا لیدنه کتله ترسله شویده او متاسفانه بعض مطالب هم په دوحه او هم په دغه سمرقند په کنفرانس که چه مطرح شویده دا دی منلو ور نده، نه تنها دی طالبان دی پاره بلکه دی طول افغانان دی پاره، حتی ما تا دی حقوق د علم دی او شاگرد پایز دا دی اصلا مفهوم نده. مثال دا
کومی برخی مثلا تاست دی منلو ور نده که اقلی سادات که لگ واضح کو
دا مثال لودین سه دا دولت اما شمول چه دا غک پورته کوي پورته شوی و پا سمرقند که او تانویست هم دا مسئله پورته کوي، همیشه پا دا شل میاش که دا موضوع اصلا دولت اما شمول یعنی دی حقوقی لحاظ نه اصلا کوم مفهوم نه ده دولت هم شمول شیدد نه په تاریخ کې دا مثال تیر شوی ده او نه په اوس وخت کې په جهان کې دا مثال موجود ده. اصلی مسئله په افغانستان کې یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چې په افغانستان کې یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. په همدې خاطر باید جامعه بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید په افغانستان که د دولت جوړولو په خاطر باید تلاش وشي. د دولت جوړولو په خاطر یوازنی اساس دا د حاکمیت قانون او د قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت د قانون پر اساس جوړیږي.
بله خاله سادات، تاسو وای چې اول باید حکومت را منځ سي، هغه چې ډول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلوه، بیا وروسته په ټول شمولي باندې بحث وسي. مننه کور ودان، وروسته بیرته راګرځو. راځي چې د بحث بل میلمه ته ورشو په لندن کې. خاله سادات لندن هم را سره دی سید زاکر شاه. سادات سید، تاسو ته هم خره خلاص وایم. څه فکر کوئ له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي؟ ځکه د دغو لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی څیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوئ د دغسې یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن لودین صاحب، معزز سادات صاحب ته او ستاسو پروګرام اوریدونکو ته. په اصل کې د دغې غوټې یا د دغې غمیزې تاریخچه لږه داسې اوږده غوندې ده. په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غمیزه د څلور څلوېښت کلونو څړی راولي او په یو ځای کې خلاصه کیږي. اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم به دا ووایم په ډېر وضاحت سره، فارغ د ډیپلوماسۍ نه، چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي او دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دیموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلی نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن د ضرورت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوښه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي، او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ.
ښاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله، هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان وازی وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو دا دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ دی پیل سي، نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا دي چې پخوانی څیرې دی یا پخوانی افغان چارواکي دی په حکومت ورګډ شي، او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې پلاوه کسان د پکې وي رامنځته سي؟
ما مخکې ارزونه وکړه چې ګاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو که ډېر براله نشي ویلی نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسې دا تېرې تخې تجربې په پام کې باید ولرو، او موږ ولیدل و مو ازمایل په دې پاتې څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنو سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هېواد کې، او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټو لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي، او د مسلک په اساس، د تعهد په اساس، د مختلفو ټولنو، مختلفو وګړو، مختلفو قومونو نه، دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي. مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا ګاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپی په خلکو باندې، دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ کیږي له بده مرغه.
او کور ودان سلامات سي ورسته بیرته تاسو سره ګرځو. به دې خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډیره مننه بیرته راځو د حقوق پهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات. تاسو څه فکر کوئ دغه د دوهې په لیدو کتو کې ټام ویست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمې بلل شوې؟ د ستونزو ښکاره یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لویه ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، هماغه چې تاسو ویل چې حکومت ستا ما مشروعیت نه لري. نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوي په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده، د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسو کولی شو چې حکومت د فکټو افغانستان ورته وایو، او دوی خپل هم حکومت سرپرست وایي. معنی دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې، د طالبانو حکومت یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری. او دا بحران حقوقی معنای داده چه په افغانستان که اوس د قانون مسئله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چه اصلی کم بود چه دولت باید را منسته شی، ملی مشروع مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت در آتک بخاطر معلوم دار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان دپاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در آتک بخاطر معلوم دار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه که او دا شل میاش که مونگ او تاسو گورو چه د تام ویست تگراتک او دا نور دولتونو نمایندگان چه رازی دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مسئله مثال دا دیالوگ تانویست وای چه د افغانستان نمایندگان سره دا کوم نمایندگان دی په دوه کې؟ اصلی نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمن خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلی اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان که زوانان دی. دریم اکثریت په افغانستان که خزو دی. دا د دوی نمایندگان خو البته تشریف ندرلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وی، د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو مذاهبو خواسته نمایندگان باید مخاطب بی. بلد. متاسفانه دوی یو دست حرکت کوي چې گواکی افغانستان خلاصه کوي د طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. په همدې خاطر دا نتیجه نه ورکوي، دا یو چال و تال ده، دا مغه د پخوانی کشدار و مریض سیاست تداوم ده.
کور ودان سادات صاحب ډېره مننه. لندن ته ورځو بل میلمه ته. څه فکر کوی ښاغلی سید ذاکر شاه سادات، طالبان د همشموله حکومت تعریف ځان ته لري؟ دوی وایي چې حکومت همشموله دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استازی لري. اما له فکری پلوه په دوی باندې انتقاد ده چې له فکری پلوه مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمې او ګاونډ هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوي څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د فراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا ګاونډ ملکونه وایي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د حق ولسونو حق دی چې هلته موجود دي، او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب دا ډیر اړین بوله مالته په هیواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه مطرح شوه. دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویم پرونه معامله ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر ده د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وای تر فشار لاندې ده، خبره نسی کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي، یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې له افغانستان بهر دي همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي.
نه، غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازیتوب کوو، لکن د دې لپاره نه کوو چې ځانځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بې له شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاد خبر اصل چې لازم ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري. تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو، که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا به د دوی خوښه وي، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي، او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. او دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد رامخکې کوي چې تېر تاریخونو کې څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه چې دا لوی جبر دی په افغانانو باندې چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پردې زړې پردې راکارې چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد هلته، مصادق افراد هلته په دننه هیواد کې شتون لري، بې له شکه طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي، او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی. دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان. دا افغانستان یو قهقرا ته وړي. طالبان باید دنه لاس په سر شي، او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بې له شکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کړي، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات و سیتا سو د ولس رایه ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو ښاغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي؟ بحث هم لږې شېبې پاتې دي، راځئ سره راټولې کړو چې امکاناتو باندې به خبرې کوو. ممکن ارمانونه یا هیلې زیاتې وي، اما په افغانستان کې راځئ اوسنیو امکاناتو ته په کتو بحث وکړو. هماغه دی چې ولس انتقاد نشي کولی، یا مدني فعالان په زغرده انتقاد نشي کولی، له بهره به غوښتنې کېږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته ښاغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پرې ترلاسه کولی سي، حداقل د هیواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا د یو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چې طالبانو ټینګ کړی دی په افغانستان کې، د دوی د خاص شریعت پر بنیاد، دا د ټول افغانستان نظر نه ده. افغانستان یو اسلامی واد و دی او بوی. اصلی مسئله بحران د مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی. پا همده خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیی د طول و قوانی بیندلی قوانین و قواعد پربنیاد، او د افغانستان ده اشپک قانون اساسی چه تیر شویده پا افغانستان که ده اغوی پر بنیاد حاکمیت ملی ده افغانستان ده خلق و اختیار ده، ده افغانستان ده ملت اختیار ده. پا امده خاطر ده مشروعیت ده بحران ده الکول ده پاره باید خلق و ته مراجعه شی. پا افغانستان که باید انتخابات شی، که انتخابات ممکن نوی، رفرندوم شی، که رفرندوم ممکن نوی، یو انتخابی لوی جرگه باید رامنسته شی. یعنی خلق و ته باید مراجعه شی. متاسفانه اصلی مصیبت داده چه ده طالبان مشرتابه د طالبان مشرتاله ځان ته یګانه اولی او آخری حقیقت بودی په افغانستان کی، او دا اصلی مصیبت تاسو د فکر مثلا مطرح کرد، یعنی دا د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی، یعنی د طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چه د پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. په همدې خاطر دا یو لوی ستونزه ده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانیزم ده.
بله.
په همدې خاطر ایمون ولاندیز، ایمون د ټولنې ولاندیز دا ده چې خلکو ته مراجعه وشي چې په افغانستان کې باید یو لوی ملی چتر رامنځته شي. دا ملی لوی چتر دا په وست وخت کې قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چې لار خلاص کلی د دې لپاره چې د خلکو نظر سرګند شي، د خلکو نظر واخیستل شي.
ډیره مننه کور مودان سلامت او سیباس راټولو. خغلی سادات ورزو او سادات خغلی سادات په لندن کې ورزو باسر سره راټولو. پاتې رسو د ولس د رائے یادونه وشوه، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشوه، او کم تر کمه د یوې انتخابي یا انتصابي لویې جرګې یادونه وشوه. او ښاغلي سادات وویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده؟ د واک دا دی تقریبا دوه کاله شاوخوا پوره کېږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کېږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کېږي له حقوقي پلوه. څه وکړي طالبان؟ او آیا تاسو طالبانو کې دا وړتیا یا دغه زغم ګوري چې بالاخره ولس ته به مخه کې او دغه ساده صاحب چې کوم سپارښتنه وکړي دا عملي کړي؟
د دنه بغیر بل لار شتون نه لري. که چیرې طالبان د ولس رایې ته تمکین ونه کړي، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کړي، دا ممکن نه ده چې دا رقم نظام تر په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو ورکه کله ده، او مجبور او مکلف ده چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کړي. بنا ان په دننه افغانستان کې د مسلکي توپ پر بنسټ او د اساسي قانون پر رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال سر تاسو اړیکی یا رسمیت پیژندل ته لار هوارولی شي. دا چې تاسو دا د اهل خلاعت په نامه کوي، د بابا غانو په لویه جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رایې ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور او مکلف دي چې دې ته تمکین وکړي او دا کار وکړي. د دنه بغیر دا انزوایي حالت هم په خپله دوی په انزوا کې پاتې دي، هم یې ولس یرغمل نیولی دی کې ولس ډېر بدبخته شوی په تیرو څو لسیزو کې. هم ټول زیات ولسیان من شوه ده. بنان طالبان ته په کار ده چې جرأت دی وکړي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدای هم وایي چې ولس زمونږ سره ده، او 100% نفوس د دې ولس زمونږ سره. که ولس په سره ده نو به ویره ده چې شي نه ده، خو میدان ته راووځه.
ډیره مننه کور ودان سلامت اوسئ. درنو میلمنو، زموږ بحث همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکي ساعت کې البته په دوهم نیمای کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کی.
یا بل لحظه